د مشال لیدونې نه ساته خبرونه په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسره لمومند خبرونه وړاندې پامیر ساحل سلامونه ومني او وخت شوه 15 بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ یو تازه موضوع هم لرو چې په کراچۍ کې ده هغه به اړه به تاسو ته تازه معلومات درکو نیخ پني غباني او نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې ورځو پامیر ساحل ته چې تاسو ته سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
د کراچۍ یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او یو شمېر نور کسان د تیر کال په یو قضیه کې مفروران بلل دي. په پیښور کې د اورګزیو د مموزیو سیمې احتجاجي پرلت نن پر څلورمه ورځ هم روان دي او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی نن ترکیه ته رسیدلی دی. بشپړ خبرونه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلی غړی محسن دوړ او د غورځنګ دوه مخکښ غړي محمد شفیع او هدایت الله مفروران ګرځولی دي. عدالت دا اقدام نن د کراچۍ په زندان کې د غورځنګ د یو مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د قضیې د اوریدنې پر وخت کړی دی چې ورسره سم اوس پولیس کولی شي چې نومولي کسان گرفتار کړي. د وزیر وکیل قادر خان مشال راډیو ته ویل دا ټول کسان د 2000 زیږیز کال د دسمبر پر شپږمه په کراچۍ کې د غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد د ویناګانو په تور تورن شوی ول چې هغه یې ردوي. نوموړی وایي د پېښور وزیرستانونو او کراچۍ چارواکو قاضي ته وویل چې د پښتین د وړ شفیع او هدایت الله په نوم هیڅ جایداد نشته چې عدالت یې کنګل کړي. تر دې وروسته قاضي هغوی عدالت ته د نه حاضرېدو له وجې دایمي مفروران وګرځول. د غورځنګ مشران وایي په آئینی او قانوني لارو یې د پښتنو د حقونو غوښتلو مبارزې ته دوام ورکړی دی. علي وزیر تیر کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې تر گرفتاری وروسته د کراچۍ په زندان کې دی. د سند عدالتونو د نوموړي د ضمانت درخواستونه رد کړي خو د وزیر یو بل وکیل صلاح الدین ګنډپور د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست کړي چې هغه خوشی کړي. په پېښور کې د اورګزیو د مموزیو سیمې اوسیدونکو احتجاجي پرلت نن پر څلورمه ورځ هم روان دی. شاوخوا 300 احتجاجیان د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته ناست دي او له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. په نامنې او پوځي عملیاتو کې د خلکو ته د هغوی د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان ورکړي او د سیمې خلکو ته د روغتیا، تعلیم په ګډون نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د مموزیو قومي اتحاد په نوم د ټولنې مشر بلال الدین پرون مشال راډیو ته ویل کله چارواکو سره مذاکرات بریالي نشول احتجاج اسلام آباد ته غځوي.
مون خو دغه فیصله کړې ده زموږ کوم تنظیم دی په شمول د قوم خلکو د ورګزو سه ان شاء الله که دلته د مونږ مطالبات نه پوره کیږي نو بیا مونږ انستر خار اسلام آباد پلانینګ شته سالته مونږ د پرلت وغځو.
په یاني وخت کې د مموزیو د مشرانو یو شپږ کسیزه پلاوی له پرلتلوالو سره لیدلی دي. ورته ویلي دي چې د اورګزیو انتظامی مشر نن ور سره په پېښور کې مذاکرات کوي. امنیتي ځواکونو شاوخوا یو لسیزه مخکې په مموزیو کې د وسلوالو ضد عملیات کړي ول او په 2013 زیږیز کال کې زیاتره کډوال خپل کورونو ته ستانه شول. هلته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تعمیراتي او مواصلاتي چارو سلاکار ریاض خان پرون له پرلتلوالو سره لیدلی خو خبرو یې نتیجه ورنه کړه. د پاکستان حکومت وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې د بیا رغونې او مختیاری چارو پروژو ته دوام ورکړی دی او پوځ د امنیت ټینګښت لپاره وخت په وخت عملیات هم کوي. د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې په یو 14 کې د شیګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیت قومندان وژل شوی او یو لس ژوبل دي. عیني شاهدانو مشال راډیو ته ویل 14 نن سهار 10 بجې هغه مهال شوی چې د طالبانو رینجر ګاډۍ د اسداباد له کیرالې پله تیرېده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې په پیښه کې د څلورو طالبانو په ګډون 8 کسان ژوبل شوي او یو وژل شوی دی. نوموړي له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي خو د اسداباد د مرکزي روغتون یو ډاکټر د نوم نه خوولو په شرط ویل چې د چاودنې له ځای څخه ټول 12 ژوبل کسان وروړل شوی ول چې پکې د شیګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیت قومندان عبدالله د سختو ټپونو له وجې ومړ. ډاکټر زیاتوي په ژوبلو کې د خونځي د یو زده کوونکي په ګډون 12 وګړي هم شامل دي. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. په 13 شاوخوا یې ونیو میاشت کې د طالبانو پر ګاډو څلور بمي حمله شوې دي چې پکې ورته مرګ ژوبله اوخته ده. او ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن په انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقادر قهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې متقی او نور وزیران به په انقره کې له ترکیه چارواکو سره د مرستو، کډوالو، هوایی ترانسپورت او سوداګرۍ پر موضوعاتو خبرې وکړي. طالبانو د اګست په نیمایي کې تر پراخو عملیاتو وروسته په داسې حال کې د افغانستان غرب پلوی حکومت ړنګ کړ چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په بیړه په هغه هیواد کې خپل شلکلن پوځي حضور پای ته ورساوه. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته غربي هیوادونو له افغانستانه خپل سفارتي کارکونکي وایستل، خو د ناټو غړي هیواد ترکیه هلته خپل سفارت پرانیستی ساتلی دی. ترکیه له هغه وخت راهیسې له قطر سره ګډ کار ته دوام ورکړی چې د نړیوالو پروازونو لپاره د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. اوس مهال یوازې د پاکستان نړیوال هوایي چلند پی آی ای او د افغانستان شخصي کامیر شرکت الوتکې له کابله چارټرډ پروازونه کوي، خو د بیمې له وجې د ټیکټونو بای خورا لوړې شوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په بیان کې خبرداري ورکړ چې کده یادو شرکتونو د ټیکټ بای ښکته نکړه نو پر الوتنو بای بندیز ولګوي. لاګست راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پی آی ای د یو طرفه پرواز ټیکټ بای 2500 ډالر ته لوړه شوې چې په خوا 300 ډالر و. په یاني وخت کې د زیاتره نړیوالو مرستو بندیدو له وجې د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، په هغه هیواد کې د خوړو بای زیاتې شوې دي او د بیکارۍ کچه هم لوړ شوی دی. ترکیو سرچینو له چاوشوغلو سره د طالبانو پلان شوی ملاقات تایید کړی، خو نور معلومات نه دي ورکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې په امیر ساحل باندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د مشال ریډیو په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په کراچۍ کې د ترګري زده یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او ځینې نور کسان مفروران ګرځولي. د ورګزو د موضوع قبیله احتجاج نن هم دوام لري او د پاکستان اطلاعات او نشریات وزیر وایي چې د استخباراتي ادارې ISI د مشر ټاکلو عمل به زر سر ته ورسیږي. په دې پروسه کې د ځن پړای یو قانون پو وایي
نو دغه دا معلومیږي چې سره پوهچ کم دي کرا ریزرویشن دي او جدا حکومت سره نو دا خوشکاری دا سیاسي مساله ده.
د شمالي وزیرستان سپین وام اوسیدون کی وای د صحت بشپړ سانتیاوی نه لري.
دل لري پراتي سیمې دي چې بونډري سره لګېدلې په داسې صحت مرکز نشته، په شي دغه غریبون هغه نشه زینا ډیلیوري سکیسي ضروري.
د پاکستان هوایي چلند پی ای ایل طالبانو شکایت کړی چې د دوی د چلند له امله نور کابل ته الوتنې نه کوي او د شلوریز نړیوال کرکټ کپ لپاره تیاری روان دي. د افغان کرکټ لوبډلې اوپنر عثمان غنی وایي
ان شاء الله که خدای رضا و او باقي ژوند یو ښه شکل سره موږ یو ښه تیاری لپاره ورته تلل تاسو خو لا سره ورنی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت د پښتونو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د کمی اسمبلی غړي محسن داوړ او د غورځنګ دوه مخکښ غړي محمد شفیع او هدایت الله مفروران ګرځولي. عدالت دا اقدام نن د کراچۍ په زندان کې د غورځنګ د یو مشر او په کمی اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د قضیې د اوریدنې پر وخت کړی چې ورسره سم اوس پولیس کولی شي چې یاد کسان گرفتار کړي. دغه نور معلومات اخلو په کراچۍ کې خپل خبريال نیاز علي چې همدا وخت مسد ټلیفون پکړ خدي. نیاز ډېر ډېر ستړي مشه یو څه معلومات لري په دغه اړه باندې.
ډېر مننه احسان محمد صاحب. نن چې په کراچۍ په زندان کې دننه د دغه قضیه اوریدنه وو، په دې کې علي وزیر چې دی هغه د تیرو لسنیمو میاشتو راهسي د کراچۍ په زندان کې دی. نو د دې اوریدنې په وخه چې د جنوبي وزیرستان سره سره د پیښور او بیا په کراچۍ کې د بلدیا ټاون سیمې چې کوم ډیپټي کمشنران او مختیار کار دي هغوی خپل راپور پولیسو ته ورکړي او بیا پولیسو دغه عدالت ته وړاندې کړي دي. ولې چې په دې قضیه کې په وړاندې عدالت چې کوم دی دا راپور راغوښته وو، نو په دغه رپورت کې هغه ویلي دي چې په دې کیس کې چې د دوه سره نور چې کوم دی د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او بیا په قومي سمدی کې چې کوم غړي دي محسن داوړ او دغه سره سره چې نور کسان دي، نو د دوی څه جائیداد یا چې کوم دی نشته دي کچری هغه وینو دا د هغه کاروایی دا چې وری چې په دې کیس کې صرف علي وزیر نوې شوې دی او نور کسان عدالت بیا مخوران ګرځولي دي. عدالت دوی ته د دینه وړاندې منې سوزله ویلي چې دوی یاد عدالت ته وړاندې شي خو تر اوسه پورې منظور پښتین یا محسن داوړ یا چې نور کم کسان دی هغه عدالت ته نه دی وړاندې شوي.
دا کسان ولې نیول شوي دي وبخیم؟ دا کسانو باندې څه تورونه دی ولې مفروران ګرځول شوي دي او علي وزیر ولی نیول شوی؟ کدی وضاحت وکه مننه بوي.
اسرار سے پی ٹی ایم 13 کال د دسمبر پشپګم د کراچی په سورا بوټ کې یو غټه غونډه کړې و. په زرګونو خلکو په دغه غونډه کې شرکت کړی او بیا د پی ٹی ایم د مشر منظور پښتین سره محسن داوړ او سره سره علي وزیر او نور هم ویناګانې کړې وي چې بیا د هغه یو ورځ وروسته یعنی په 9 دسمبر چې د سورا بوټ پولیسو د دوی په ضد مقدمه درج کړې و. په دغه مقدمه کې پولیس په دوی تور لګوي چې دوی د ریاست خلاف د پاکستان د استخباراتي ادارو خلاف او د ریاستي ادارو خلاف چې کوم دی ویناګانې کړې دي. خو پی ٹی ایم څو ځله دغه تور رد کړې دي او بیا د هغوی وکیل هم دا وایي چې په سټیج د چا خلاف څه خبرې کوي نو هغه د ریاست خلاف ضد وینا نه وي. علي وزیر بیا نیولې په خبرې کې وو په 14 دسمبر او په هغه وخت کې نیول شوی وو چې هغه د ای پی ایس د ماشومانو چې کوم دریم کینو دغه غونډې ته هغه وینا وکړه او دغه نه راووتلو. نو البته د پیښور پولیسو نسلو خو د پیښور پولیسو مدار ویلی چې موږ د سیم پولیسو په وختنه چې کوم دی نسل دی واغه وست لسو میاشتو راحتي د کراچي په زندان کې دی.
ډیر زیات مننه د مشال ډیو خبريال او نیاز علي خان ل کراچي تاسو ته معلومات درکول چې په کراچي کې تر غریز د عدالت د پښتونګو غورزنګ مشر منځ پښتين د کمی سملي غړي محسن داوړ او د غورزنګ دوه مخکخان مفروران ګرځولې دي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. اوردن کو په پیخور کې د اورګزو د ماموزو قبيلي احتجاج نن په څلورم ورځ هم دوام لري. هغه د پرسلب وداني مخ ته ناشته او له حکومت غوړي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو سره سره دي دوی ته د صحت تعلیم او ژوند نوري بنیادی اسانتیاوي ورکړي. په صوبای سمله کې د اورګزو یو استاد پرون په احتجاج ناشته خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت سره یې خبري رواني ده او مسله به یې زر حل شي. په پیخور کې زبوق همکار طارق اورګزي سره مونږه لګشي به وړاندې هم پر دغه موضوع خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وښو
چې د موضوع ولس احتجاج چې کوم دی هغه نن په سلورم ورځ هم روان دی. نو همدغه شانتي ده او دوی دا وایي چې تر څو د دوی په غوښتنو عملي کاروایی نه وي شوي نو احتجاج نه پرېږدي. د دوی چې کوم دی 15 غوښتنې چې پکې امنیت ټینګول د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت د ړنګو کورو چې کومه سروې او تاوان دی همدغه شانتي بنیادي سهولتونه د ورکړ شي او مسلو ته د حل لار چې دی هغه ولټول شي. د احتجاج چې کوم دی دا د موضوع قومي اتحاد تر سوري لاندې روان دی. نو پرون مازیګر شاوخوا 4 بجې د وزیر اعلی د تعمیراتو او موصلاتو خصوصي معاون ریاض خان چې کوم دی د یاد تنظیم غړي غوښتلی ول او ام پی ای هاسټل مخې ته د منستانو چې کوم چمبر دی په دې کې سره ملاقات کړی دی. نو هغه ملاقات کې ریاض خان کوشش کړی چې د دوی دغه تور برابر کړي چې خپل احتجاج ختم کړي خو سره دای نه دی منلې. نو مومن خصوصي چې کوم دی ریاض خان د تنظیم غړي ته چې کوم دی ویلي دي چې اورګزو ته په 15 تاریخ 3 نورو منستانو سره ورزي او د دوی په مسلو به سره خبرې کوي. خو د تنظیم غړي چې کوم بلالدین اورګزی دغه مشال لري ته لکنه دمخ کې ویل دي چې التا خبره کولو پر ځای دلته د دې سره چې کم دي خبره ولې نه کوي دلته د ناسي را دي شي او موږ سره خبره وکړي. نو هغه دا ویل چې و صورت یو وفد راغله دي د موضوع چې کم مشرانو یو شپږ تنانو مشرانو وفد راغله دي او هغه ته دا ویل دي چې ډیپټي کمشنر محمد خالق د پېښور کې تاسو سره ملاقات کول غواړي او دا چې کم د تاسو غوښتنې دي په دې باندې به سره ټول مذاکرات وکړي. نو دې دا ویل چې کدا مذاکرات کامیاب شول نو موږ به دا احتجاج پرېږدو او کدی دا مطمئن نکړل نو خپل احتجاج چې دې ځنه به ختموي او اسلام آباد ته غځوي.
طارق پلنټو کې زمنګ اردوونکو ته وایي چې د ماموزو قبيله څومره غړي دا وخت دغه تک موجود دي په احتجاج کې او د دوی د مسلې د کم وخت نه دوی څه وایي؟
په دې کې زیات تر تعداد ځوانانو دي او مشران هم پکې شامل دي او د دې تعداد چې کوم دی دا تر 300 پورې 500 پورې خلکو تعداد دی. دغه خلک چې کوم دی په 2003 کال کې چې کله التا اپریشن شروع شو په اورګزو کې نو التا نه وتلو او د دې شمیر چې کوم دی دا 10,000 خندانونه دي پدې کې چې کله په 2013 کال کې الټا اپریشن مکمل شولو نو ته ویل شو چې تاسو واپس لاړ شئ، نو شپږ سو خندانو چې دی هغه خپل علاقو ته واپس شول، او نور چې کوم دی هغه اوس هم هنګو کوهات ته خبر او داسې نور سیمو کې میشتي.
دا په پیښور کې زموږ خبريان له طارق رازی چې تاسو معلومات درکول هلته کې د ماموزي قبيله د احتجاج په اړه باندې چې دا غوي څه غوښتنه دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اردن کو د پاکستان اطلاعات او نشریات وفاقی وزیر ویلی چې د استخباراتي ادارې ایسای د مشر ټاکلو عمل به زر سرته ورسیږي. فوا چودري دا خبر د اکتوبر پر 14 نیټه په ټویټر لیکلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای د نوي مشر د ټاکنې په اړه د پوز د مشر جنرال قمر جد باجوا او د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د ملاقات باوجود تر دې دمه د وزیر اعظم له دفتره پر دې څوکۍ د ټاکنې رسمي اعلامیه نه ده خبره شوې. فوجودی تر دې وړاندې ویلي وو چې د ایسای د مشر ټاکلو واک له وزیر اعظم سره دی. پښتنه دا چې د پاکستان پاین کې په دې اړه څه ویل شوي، دا پښتنه عبدالحی کاکړ له خانپوهانو سره څېړلې او دا رپورت یې برابر کړی.
د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ له هغه وروسته اختلافات پیدا شول کله چې د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر د اکتوبر پر 16 نیټه په اعلامیه کې اعلان وکړی چې د ایس ای مشر جنرال فیض حمید له خپلې چوکۍ بدل شوی او پر ځای یې لیفټنانټ جنرال ندیم احمد انجم ټاکل شوی دی. خو د دې اعلان اته ورځې سوي، خو لا هم د وزیر اعظم له دفتره د دې ټاکنو رسمي اعلامیه نه ده خبره شوې. د دې هیواد د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د اکتوبر پر 12 نیټه په خبري غونډه کې ویلو چې د آی اس آی د مشر د ټاکلو قانوني واک او اختیار له وزیر اعظم سره دی. د نموړي تر دې څرګندون ورسته د بحث توڅو چې د دې هیواد په آئین کې آی اس آی د مشر د ټاکنې پاړه څه ویل څه ویدي. د پاکستان وتلی قانون پو عابد ساکی وایي د دې هیواد آئین په دې اړه څه نه وایي، خو البته د قانون لمخې وزیر اعظم انتظامی مشر دی او د دغه سي ټاکنو قانوني واک او اختیار له هغه سره وي.
پور اس مشر د وزیر اعظم تر مشورې وروسته د پوز مشر ټاکی. ایسای د پوز محکمه نه ده، بلکې پدې کې پوزیان او ولسی خلک ګډ کار کوي او دا د وفاقي حکومت لاندې راځي. نو ځکه وزیر اعظم او کابینه واک لري چې د پوز او ایسای مشر وټاکي.
د پاکستان ځینې نور قانون پوهان او سیاسي څېړونکي هم د عمران خان او جنرال باجوا ترمنځ د آی اس آی د مشر د ټاکلو پر سر اختلافات ته د آئین نه بلکې په سیاسي تناظر کې ګوري. په کراچۍ کې قانون پوه صلاح الدین ګنډپور وایي چې دا قانوني نه بلکې سیاسي مسله ده.
پاکستان آرمی چې کوم نه اول پهلا نه دا اناؤنس کو چپلانے بدا آئی ایس آئی چکل مشن نو دغه دا معلومی کی چې سره فوج چې کم دی کړه ریزرویشن دی او جدا حکومت سره نو دا هغه نه بعد چې کم دی کړه دا هغه میټینګان شروع شول. هغه میټینګانو کې چې کم دی کړه بیا دا خبره تر مخ را ده چې مشاورت بکی کی مشاورت کې بچو یې فیصله کیږي.
د عمران خان او جنرال باجوا ترمنځ اختلافاتو د حزب اختلاف ګوندونو ته موقع په لاس ورکړي چې پر عمران خان فشار زیات کړي. حزب اختلاف فارمخه د فوج مشر جنرال باجوا او د ایس ای بدل سوی مشر جنرال فیض حمید باندې تور پور کوي چې د دوی پیدا عمران خان په واک کې راوستي او د پردې شاته حکومت هم دوی کوي. فوج عمران خان تل دا تورونه رد کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیال مشره مریم نواز هم د اکتوبر پر 13 نیټه له خبريالانو سره په خبرو کې پر دې موضوع وژغیده او په عمران خان یې نیوکه وکړه چې د دې هیواد د ادارو یعنی فوج او ایس ای څخه تماشا جوړ کړی دی.
دا نه د خپلو آئینی اختیاراتو د استعمال مسله ده، نه د وزیر اعظم د واک د استعمال مسله ده، او نه د جمهوریت او جمهوری اصولو مسله ده، بلکې دا د خپل ذات او حکومت ته د نور مهلت ورکولو ستونزه ده. له ملک او ادارو نه تماشا جوړه شوې ده، یوازې د دې لپاره چې یو کس په چوکې پاتې شي او هغه هم په دې خاطر چې هغه ستاسو حکومت چلوي.
خو د حکومت وزیران بیا په وار وار دا تاثر ردوي چې ګواکې د عمران خان او جنرال باجوا ترمنځ د آی اس آی د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات به شدید شي. د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د اکتوبر پر 14 نیټه ویلي د آی اس آی د نوي مشر د ټاکلو عمل به ژر سرته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې یو مخصوص ډلې له دې ګټه اخیستل غوښتل چې د پوینه ناکام شول.
مشال لډیو ته وګستی په پاکستان کې د استخباراتي ادارې آی اس آی د مشر ټاکلو په اړه د هیواد آئین سوای پر دې اړه مو د عبدالحیکا کل راپور ورید.
مشال لډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ودن کوزو اسلام آباد ته د پارلمان ځانګړي کمیټه په زور د مذهب بدلولو په اړه قانون سازي کول رد کړی دي. د دې ګام زد د یاد کمیټې اقلیتي غړو سخت احتجاج کړی. د کمیټې اقلیتي غړو غوښتنه کړې ک دا قانون رد شي نو پر ځای یې باید بل قانون وړاندې شي. تفصیل اسلام آباد د گوهر مسجد په دې راپور کې.
دا جګړه ول وشولا چې کلا پزورا د مذهب بدلول حواله سره د خصوصي کمیټې غونډه وا. په دا غونډه کې په دا خبره باندې بحث راوون وو چې مذهب پزورا بدلول حواله سره قانون سازي وشي. دغه قانون سازي حواله سره د بشري حق وزارت یو قانوني مسوده تیار کړی و چې په هغه کې دا خبره وي چې پزورا پچا باندې هم مذهب نشي بدلدل. د اکتوبر په 14 نیټه باندې چې کلا د مذهب د بدلولې حواله سره د پارلمان خصوصي کمیټې غونډه راوونه وا. په دا غونډه کې مذهبي وزیر نورالحق قادری، وزیر مملکت علي محمد خان او ورسره نورې ممبرونه ها د دغه بل مخالفت وکړي چې د کیم په بنیاد باندې وو په زور باندې د مذهب د بدلولې حواله سره قانون سازي کیږي. د کمیټې په دا غونډه کې په اکثریتي رائے سره دا چې کیم په زور د مذهب د تبدیلول حواله سره قانون سازی وا دغه را دکړه او وی ویل چې دا قانون دا نه جوړیږي. په دا قانون سازی باندې د جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد ها ډیر غټ اعتراض کړای وو. د مشال ریډیو سره په خپل خبرې کې شو ویلل
دا حکومتي بل زموږ موقف دارې چې حکومت دا کوم بل تیار کړو دا د قران او سنت د اسلام د تعلیماتو صریح خلاف او دا د یورپی یونین چې کوم قرارداد په اپریل کې پاس شوی دی او په هغه کې پاکستان ته ویلي چې تاسو ته موږ مرحد درکو تجارتي نو تاسو به 295 بی او سی یعنی ناموسی رسالت کان سزای موت او دې سره قادیانانو باندې پابند او دې سره فورس کنورژن یا جبري تبدیلی مذهب دا به ختموي. اسلامي نظریاتي کونسل په دې باندې 43 اعتراضات یا تحفظات کړو.
د کمیټې په دا غونډه کې اقلیتي یعنی اغه ممبرونه چې کوم مسلمان نوي اغه ډیر سخت احتجاج وکړي او دای وو ویلل چې د مذهبي اقلیتې د پورا چنن کوم قانون جوړی جراون دای د اغه مخالفت د تنگ نسری په واجه باندې کوي. په دا مقاده خبريالونه سره په خپل خبره شي اقلیتي ممبر او د بشري حقې پارلماني سیکریټري لال چند ملي وو ویلل چې د خپل اقلیتي برادری د پورا وو دای قانوني جنگ په هر میدان شي کوي. د وو ویلل
یې اگر ریجیکټ کر رہے تو آپ کو پروپوزل لانا چاہیے تھا.
دا بل کا دای دې چیرے ریجیکټ کوي نو په کوردو چې د یو بل داسې قانون تجویز کړای وای چې اغا د شریعت په مطابق وای. توسه تعلیم یافته وکیلونی او دانشوری دا غونډه خپل دانشوری په اقلیتی برادری باندې ما وبوسی. میشو خپل قانوني جنگ په هر میدان کې لړاو کوي او دغه د پورو په هر میدان باندې اووز چګوي. د میشا خلاف چې کوم ظلم راوون دی د اغه ظلم خلاف وو په هر میدان شي اووز چګوي او خپل وہ حاصل اوی
اور اس ظلم کے خلاف ہم لڑتے رہے.
یودا دوی چې د پاکستان پچا نور حصے سارا سارا په صوبہ سندھ کې دا شکایت مخ شه رودری می چې د هندو برادری کې مخالک تای اغه پزورا بندې اسلام تر اڑاوی. په دا بنیاد بندې دا خصوصی د پارلمان کمیټی جوړا شوی و چې هغه په زوره باندې د مذهب بدلولو حواله سره قانون سازی وکي او کچیر په ملک شدا سي کیږي چې چوک په زوره باندې د خپل مذهب نه بل مذهب ته اړوي د هغه د پوره قانون جوړ شي او د هغه قانون په مطابق باندې کاروایی کیږي. په دا قانون شي چې کوم بنیادی خبرې دي هغه چدا سي دي چې کوم یو کس خپل مذهب بدلول غوړي هغه د پوراو دای مقامی اډیشنل سیشن جج دفتر ته لوړ شي او د خپل مذهب تبدیلول سرټیفیکیټ وخسته د پوراو رابطه وکي. چې کوم کس خپل مذهب بدلول غوړي د هغه عمر وو په وتل اسکول نه زیات وي اډیشنل سیشن جج وو باقاعده د دغه کس انټرویو کوي چې کوم خپل مذهب بدلول غوړي چې آیا دا مذهب دای په خپل مرزي سره او کچیر په چلا لچ یا په ډور خوف سره بدلول غوړي. په دا قانون شه دا لیکل دي چې کچیر یو داس کاس وی چې هغه په زوره باندې بل کاس بل مذهب ته اړوي نو هغه لاس کولا جیل تحت لای شي او د یو لاک نه تر دوه لاک پر د ریپي جرمونه هم په لګیدلای شي. او په دا رنګا په دا قانون کې نور هم ډېرې داسې خبرې دي چې د هغې مقصد دا دی چې چوک په زوره باندې یا د چا په لالچ شي د خپل مذهب بدلول ته مجبور نشي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
مشال ریڈیو تا غوگستے اور دن کو دا بلوچستان پا خوشاب سیمه کې په یو چاودنه کې د وجل شو دو ماشومان مړي د دوی خپلوانو کوټې ته راوړي او هلته یې پرلت پیل کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې د پیښې ذمهوارو ضد دې ګامونه پورته کړل شي. بل پلوه د حکومت د پیښې په اړه راپور طلب کړی دی. نور هله کوټې د مشالې خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 215 کیلومتر لري وسول ختیځ لور ته د بلوچستان په تربت خوشاب سیمه کې د اکتوبر په 10 نیټه په یو کور کې 14 سوه د چلامل دوه مشمان خور او ورور وجل سوی او یو بل ټپی سوی دي. د 14 پس د وزل سو مشمان خپلوانو لمړی په تربت کې احتجاج کړی وو. هغه غوښتنه کوله چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي، خو هلته د زلي چارواکو سره د خبرو د ناکامۍ وروسته دغه یو کوټ تراوړی او د تیر مازګر رئیس د اعلی وزیر د ودانی په لور تلونکي لوی لار کې مړی شي او پرلاته پیل کړی دی. په دې ترڅ کې د پرلت زیاتره برخوالو و سردي عسکرو ته ګوتې نیولې او وایي چې د بهر څخه د راکټ ګولۍ راغلې او الته چاودل سوې ده او په نتیجه کې دوه ماشومان وژل سوي او یو بل ټپي سوي دي.
هماره سر ظلم بند کړو، هم بلوچستانی ہے، بلوچستان رہنے کا ہمارا حق ہے. ہم
دے ماشومان یو خپل وای چې موږ نور هیڅ نه غواړو، یوازې موږ خپل سرونه محفوظ کول غواړو. موږ بلوچستان یو او په پاکستان کې د وسیدو حق لرو، ولې موږ مجبور کوي؟ موږ شیر ولارسو اوس موږ دلته د انصاف غوښتل لپاره ناشتو. د دې پرلت زیاتره برخوالو و حکومت ته خبرداري ورکړې دي چې تر څو د دې غوښتنې نوې منل سوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. په دې اړه الته په تربت کې د ضلع کیچ ډیپټي کمشنر د بهر څخه د راکټ خبره رد کړې او ویلې دي چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریشي لکه چې چاودنه په کور کې دننه د لاسي بم څخه هغه وخت سوي وي کله چې ماشومانو په دې لوبې کولې. خو د ماشومانو خپلوان د ډي سي و دې خبرو ته تردم ګړي و منلو ته چمتو نه دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوانی ویلې دي چې د بلوچستان اعلی وزیر د تربت د پیش نوټس اخیستې دي او ډېر ژر به د کمشنر په مشرتابه کې یو حکومتي هیئت د پرلت د برخوالو سره ویني او د دوی غوښتنې به اواري کړي.
سی ام صاحب نے نوٹس لیا ہے، ہمارے کمشنر صاحب اب ان سے ملنے جا رہے ہیں. ہمارے
صوبے اعلی وزیر جام کمل خان د پیش نوٹس اخیستې دي او کمشنر به د دوی سره د لیدو لپاره ورسي. د غډول د کورنۍ چارو وزارت د دوی سره په تماس کې دي ځکه چې حکومت دوی غوښتنې اوریدلو او اوارولو ته تیار دی. د نوموړي په وینا چې د غزمنې کورنۍ سره به انصاف کیږي او حکومت غواړي چې په راتلونکي کې دغه ډول ناوړه او افسوسناکه پیښه نشي رامنځته. که څه هم تر دم ګړی پورې د سرحدي عسکر له لورې د پیښې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو هم د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی او ویلي دی چې د کوټ ضلعي چارواکي به د پرلت برخوالو سره خبرې نن پیل کړي چې له امله به دغه احتجاج ختم شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
ل د مې مخکې مو د ایوب ترین راپور واورید چې لکوټه مونږ ته راکو هلته کې د پرلط پاړه باندې اوس وخت شوې دی 15 بجې ل پامیر سایل خبرونه ورو
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد و عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلی غړی محسن دوړ او د غورځنګ دوه مخکخه غړی محمد شفیع او د هدایت الله مفروران ګرځولې دي. عدالت د اقدام نن د کراچۍ په زندان کې د غورځنګ د یو مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د استاذ علي وزیر د قضیه د اوریدنې پر وخت کړی دی چې ورسره سم اوس پولیس کولای شي چې نومولي کسان گرفتار کړي. د وزیر وکیل قادر خان مشال راډیوټول دا ټول کسان د 2020 زیږیز کال د دسمبر پر شپږمه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناګانو په تور تورن شوی ول چې هغه یې ردوي. علي وزیر تیر کال د دسمبر پر 14 په پیښور کې تر گرفتاری وروسته د کراچۍ په زندان کې دی او د سند عدالتونو یې د ضمانت درخواستونه رد کړي دي. په پیښور کې د اورګزیو د مموزیو سیمې لسګونه اوسیدونکو احتجاجي پرلط نن پر څلورمه ورځ هم روان دی. احتجاجیان چې د پیښور خبریالانو مرکز مخې ته ناست دي له حکومت غواړي په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي، په نامنیو او پوځي عملیاتو کې د خلکو ته د هغوی د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان ورکړي او د سیمې خلکو ته د روغتیا او تعلیم په ګډون نورې اسانتیاوې برابرې کړي. په عین وخت کې د موموزیو د مشرانو یو پلاوی له پرلطوالو سره لیدلی او ورته ویلي چې د اورګزیو انتظامی مشران نن ورسره په پیښور کې مذاکرات کوي. امنیتي ځواکونو شاوخوا یوه لسیزه مخکې په موموزیو کې د وسلوالو ضد عملیات کړي ول او په 2013 زیږیز کال کې زیاتره کډوال خپل کورونو ته ورستانه شول. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو سره وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې متقی او نور وزیران په انقره کې له ترکیې چارواکو سره د مرستو، کډوالو، هوایی ترانسپورت او سوداګرۍ پر موضوعات خبرې وکړي. طالبانو د اگست په نیمایي کې تر پراخو عملیاتو وروسته د افغانستان غرب پلوي حکومت ړنګ کړ. د طالبانو تر واکمنیتو وروسته غربي هیوادونو له افغانستانه خپل ډیپلوماټان وایستل، خو د ناټو غړي هیواد ترکیه هلته خپل سفارت پرانیست ساتلی دی. ترکیه سرچینو له چاوشغلو سره د طالبانو پلان شوی ملاقات تایید کړی خو نور معلومات یې نه دي ورکړي.
دا په مې سره چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دیني مې کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د شلوري ځان نړیوال کرکټ کپ اړه هم راپور لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د پاکستان هوایي چلند پی آی اے له طالبانو شکایت کړی چې دوی د چلند له امله نور کابل ته الوتنې نه کوي. خو طالبان وایي ک پی آی اے د ټیکټونو بیا د لویدیځ پلوه پخوانی حکومت وخت ته راټیټ نه کړي، نور یې نه پرېږدي چې خپلو الوتنو ته ادامه ورکړي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته پی آی اے یوازینی هوایي شرکت دی چې تر ننه یې کابل ته په منظم ډول الوتنې کولې. تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې.
رویټرز شانس د پاکستان د هوایي چلند پی آی اے په وینا خبر ورکوي چې سر لننه یې کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي او پی آی اې د دې ځند الادا شودلې چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله، خپل سری قوانینې وسکول او حتی د دوی کارکونکو یې ویرول. پی آی اې یوازینی نړیوال هوایي چلند وو چې کابل ته په منظم ډول الوتنې کولې. د دې هوایي چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی اې څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد د ټکټونو بي دا هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیځ پلوه حکومت واکمن وو. طالبانو په دې اړه په یو اعلامیه کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پری پلوره د ترانسپورت او هوایي چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي. روانه اونې یو شمیر مسافر او ازادي راډیو ته د ټیکټونو لبیو شکایت کړی وو. د دوی لډلې څخه په کابل کې د عبدالواجد پونم یو تن
قراره کې به پاکستان سفر کوم، اما قیمت
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټیکټ قیمت دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لار هم لستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکی چلن هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی ای د ټیکټ بیا د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د یو سلو شل او یو سلو پنځوس ډالرو ترمنځ وه. اوس د یوه کس د ټیکټ قیمت تر زرو ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپلې راتلونکې ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست، د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تېره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
د احمد شبر چې تاسو یې راپور وړاندې کوو چې د پاکستان هوایي شرکت پی ای کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. په ننګرهار کې تر شلو پورې سیمه ییزو راډیوګانو د اف ایم په څپو فعالیت کاوه چې اوس یې تر نیمایي زیاتې د اقتصادي ستونزو له امله له فعالیته لوېدلې دي. د سیمه ییزو راډیوګانو مسؤلین وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه د سیمه ییزو راډیوګانو په فعالیدو کې مرسته ونه کړي، نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به ډېر څه له لاسه ورکړي. طالب چارواکي وایي چې د رسنیو په بندېدو کې دوی رول نه لري. هر رسنۍ کولی شي چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام سره خپلو خپرونو ته دوام ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په لسګونه سیمه ییزې راډیوګانې فعالې وي چې ګڼ ښځینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړې چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ایم راډیوګانو فعالیت درلود، خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولې او کارمندان په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
په ننګرهار کې د افم راډیوګان تقریبا د شلو په شاوخوا کې افم راډیوګانو فعالیت درلود. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په افم راډیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړوه. په ننګرهار کې دغه شلو راډیوګانو نه بندې وي. یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته ده. آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي. هغوی مغه خپل اعلانات ترنه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې راډیوګانې
په دغو سیمه ییزو راډیوګانو کې یو هم اصلاح غږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زمنګ اوریدونکو همکاري کوله. هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ سره لیږله. مثلا موږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنې دی موږ سره لیږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره
د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولا مجاهد ویلي اغه رسنۍ او چې فعالیت درولې د دوی لخوا نه دي تړل شوی، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوی دي.
موږ رسنۍ سره حمایت کوو. تیر ورځ هم تاسو د شاهدانو د رسنۍ ریاستال سره موږ غونډې درلودې. هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنۍ سره موږ حمایت وي او تقریبا کومې رسنۍ چې بندي شوی دي غوډ درې له تونه درلودل، جنو خپل خپل کار پیښې ده یا جن ته کېږي اقتصادي ستونزې پیدا شوي او جنو باندې ویره هم تاریخ شوی د پاغه وایلو کې ویره له وجې ځینې ولایت کې کېدی شي کارونه پرې شوي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ د رسنۍ حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي چې له عملی په سلګونه خزینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډیو ته وګستې اوریدونکو د شمالي وزیرستان لری پرتې سیمې سپینبام اوسیدونکو ګیله کوي چې د صحت بنیادی اسانتیاوي نه لري. لکونو آبادې لپاره سیمه کې یو د صحت مرکز دی چې پکې سہولیات پورا نه دي. بلخوا د شمالي وزیرستان صحت څانګې مشر مشال لډیو ته ویلي چې یاد صحت مرکز ته یې ډېرې اسانتیاوي ورکړي، البته د اوبو بیلې ستونزه شته چې ډېر ژر به هوار کړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشال لډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه سپینوام اوسیدونکي وای چې د صحت سہولتونو څخه به برخې دي. لکونو آبادی لري سیمه کې یو د صحت مرکز دی چې پکې ډاکټران او نور سہولتونه موجود نه دي. زیاتوي چې ډیلیوري کې سونو کې د ډېر مشکل سره مخ وي او د معمولی ناروغي درملنه لپاره میرلی او میرام شاته راځي چې لارې سړکونه خراب دي له مشکل سره مخ وي. د سپینوام اوسیدونکو ملک یوسف هارون وای چې تحصیل سپینوام په لسګونو کلو آباد دی، خو ولې د صحت سہولتونو څخه محروم دی. رورر هیلت سنټر سپینوام کې که څه هم د صحت نوي آلات راغلي، خو ولې د بجلی او عمالې د نشوالي له وجې کارول نه شي.
تحصیل سپینوام ډیره غټه بودی دو یو رورل هیلت سنټر جوړ شوی دی. ڈی سی صاحب ڈی ایچ او شوګوریا باندې چې دی د مشته در اکوپمنټ رول اجل ایمبولینس رول اجل خو رورل هیلت سنټر سے سٹاف کمی دو سٹاف نه دی رغلای. دا لر پرتی سیمې دی چې بونډری سره لګې دلی په داسې صحت مرکز نشته. په شه دا غریبون هغه نشه زینا ډیلیوري سکیس ضروری یا خپل یار شمړی شي یا کا سپ ماټی کې باندې تحصیل سپینوام ته دا تقریبا 27 کیلومتر دغې تر راسی بیا دغه بیا میرل لټل دایتا ہے بیبیری چمیش دا اسپیتال تا سٹاف ورولا جی بجلی وتا پیرا کو او یہ بہت پیرا کو
دس پینوام یو بلو سے دون کے ملک بختر از وای چ سیما کے یو رورل ہیلتھ سنٹر دے خو سہولتونه نه لري.
په دغه سپیتال شي ایمرجنسی سیستم نشته. په شه د ڈی سی صاحب نه او د ڈی ایچ او صاحب نه د امیر مطالبه کی چې مشته د سپیتال شي 24 غنټه ایمرجنسی سرویس روکو. بل د کورونا چې کوم ویکسین شری شوی دی مش د ڈی ایچ او صاحب ډیر شکریا ده کوي. خو یو کمی دو په شه د ریکارډ چ غول نشته. په شه کنه او یو الیډی ډاکټر درته پښې نو ولا شي چې مش ډیلیوري او دغه سیستم چې کوم نه دلته شي.
کلام چې په دې د شمالي وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر حفیظ الله داوړ نه وپوښتل، نو دوی وویل چې سپینوام رورل هیلت سنټر او شوا صحت مرکز لپاره د صحت نوي آلات پر ځای کړي. ډاکټران ټیکنیشن او خزینه ډاکټرې تبادله هم هلته کړې. د نوي آلات کارولو لپاره بجلی ضروری ده چې د حکومت نه غوښتنه کړې ضربه د غلطه د صحت اسانتیاوي برابرې شي. د سیمه خلک وای چې سیمه کې جوړ رورل هیلت سنټر کې کا سہولتونه او عوامل پر ځای شي، ځانګړي ډول لیډي یا خزینه ډاکټره موجوده وي، نو د سیمه خلک به له ډېر مشکل څخه وځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
اردوونکو مشال لډیو ته غوښتي راځي یو بلې موضوع ته. په وروستیو کې په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د لږ تر لږه دوو سیاستوالانو خلاف ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې پر هغوی د غیر اخلاقي کارونو تور پورې شوې. سیاستوالان هغه ویډیوګانې جعلي بلي او پر وړاندې د قانوني اقدام ژمنه کوي. شنون کې وایي د دې ډول کارونو مخه سیاست بدنامول او پر چارواکو فشار راوړل وي. د دې په خبره په پاکستان کې د بدنامۍ مخنیوي او سزاګانو قانون شته چې خلک یې کارول شي. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې.
په وروستیو کې په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د ځینو سیاستوالانو جعلي ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې هغوی په غیر اخلاقي کارونو تورن شول. په دې کې یو ویډیو د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوالي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړي آسیې صالح خټک او دویمه د محمد زبیر د اپوزیشن مسلم لیگ نون د مشر میا محمد نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز بیان او د سند پخوانی گورنر دی. آسیې خټک تر ویډیو خپرېدو وروسته له رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو د سپتمبر پر 13مه پر ټوټر خپل انزور سره یو اردو شعر خپور کړی چې پکې راغلی چې چای چې د پرځولو هڅه کړې وه هغه تر هغې وروسته مایوسه شوی چې نوموړی خپل کار ته
ادامه ورکړه. تر نوموړي مخکې زبیر د سپټمبر پر شپږویشتمه پر ټوئیټر په بیان کې هغه ویډیو جالي و بلله او وایي دا سخت شرمناک کار دی. نوموړي ویلي په اخلاص پوره ژمنتیا او وقار یې د هیواد خدمت کړی او د پاکستان پرمختیا لپاره به غږ پورته کولو ته دوام ورکوي. د پاکستان یوې خبریالې غریدې فاروقي هم پر هغه ورځ پر ټوئیټر په بیان کې ویلي ول چې زبیر د پیښې د پلټنو نیت کړی دی او عدالت ته ځي. زبیر د پاکستان د پلانونو د وسنی وزیر اسد عمر ورور دی. نوموړي د اکتوبر پر دویمه د پاکستان یو خبریال منصور علي خان ته په مرکه کې وویل هیڅ ناسم کار نه دی کړی او ځکه نه ډاریږي او خپل کار ته دوام ورکوي. دا البته ویل چې هغه ویډیو یې کورنۍ او ښځه زخته پریشان کړه نو ځکه یې تر ځنډ وروسته خبرګون وښود.
مهرباني وکړئ پر دې پوه شئ چې زه کورنۍ لرم او هیڅ کورنۍ ښځه یا بچی دا ډول خبرې نشي زغملی. زه وایم که تاسو له ما سره سیالي کوئ په سیاست کې وکړئ، پر ما انتقاد وکړئ، زه به برداشت کړم. تاسې په سیاسي هڅو زما سیاست ختم کړئ، ناکامه کړئ، زه به وزغمم. خو دا څه چې وشول، آیا دا د یو کس د میرمن لپاره د برداشت وړ ول؟ زما ښځه د رواني صدمې ښکار شوه او اوس هم زخته خپه ده.
خدا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د مهمو شخصیتونو په اړه د رسوایۍ مواد خپریږي. په تیرو کلونو کې د قاضي ارشد ملک په اړه هم د یو محفل ویډیو خپره شوې وه. هغه مهال نوموړی د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف پر وړاندې د درغلیو د مقدمې قاضي و. البته له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د موبایل ټلیفون د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له دودېدو سره د شخصیتونو د بدنامولو او د هغوی د تورنولو کار د پخوا پرتله اسان شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قامي وطن ګوند عمومي سیکرټر او شنونکی هاشم بابر وایي دی خوشاله دی چې پر ټولنیزو شبکو ولس د سیاستوالانو د تازه جعلي ویډیوګانو خپرېدو هرکلی ونه کړ. دی وایي دا ډول کارونه خورا شرمونکي وي چې د پاکستان له ټولنیزو او دیني ارزښتونو سره سمون نه خوري.
د یو مسلمان په حیثیت باندې ماته د قرآن حکم شوی دی او د پیغمبر چې کوم دی حدیث دی چې که تا زما په بنده پرده واچو نو زه به پتا پرده واچو. نو دا یو ډېر کرکجن کار دی او دا خوشاله خبره دا ده چونکہ دا پا سوشل میڈیا باندې دا خبر راغا سوشل میڈیا کې عام خلکو ورلا ته شاباش ورنکو. نو اکار دا کې زمونږ اولس هر قسم ته دی، هر قوم نه تم دی، کدا هر دین نه دی چې پریکړې فیصله وکړي چې دا څه زونه ته بنه جوړي.
پښتنه دا چې د شخصیتونو پر ضد د جالي ویډیوګانو خبرېدو تر شا مخی څه وي؟ هاشم بابر وایي په پاکستان کې مقتدره طبقه غواړي له داسې کارونو سره سیاستوالان، قاضیان او مهم شخصیتونه بدنام کړي.
زورورې طبقه چې هغه مالدار طبقه دی او د پیسې په زور کوي او د پیسې په زور باندې چې کوم نه خلکو نه ووټ او مغشتې شي، نو یو خدا خبره بګې دا سکتر په کې ډېر زیات ضروري دی. بل دا راځي چې سیاستدان چې کوم دی هغه مختلف رایټس چې مشته او لیفټس چې مشته او نیشنلس چې مشته. خصوصا زمونږ په پاکستان کې چې کوم نیشنلسټ سړی پاتې شوی دی نو هغه هغه اصلي معنی دا ده چې هغه د خپلې صوبې حقوق غواړي. نو هغه نیشنلسټ شو خصوصي طور باندې لکه چې په پښتونخوا کې والی یا په بلوچستان کې واخلي، نو دا نیشنلسټیان ځکه ګڼلی کېږي ځکه دا ډېر غریبي طبقې دي.
د بابر په وینا په پاکستان کې چې کوم سیاستوالان د ولس د ګټو خبره کوي، زورورې طبقې یې د بدنامولو هڅې کوي. د ده په اند همدا لامل دی چې دا خورا ضروري ده چې ځواکمنې ادارې باید د آئین په دایره کې کار وکړي او پر ځواکمنو او مقتدرو خلکو هم قانون هسې عملي شي لکه پر ولس چې عملي کېږي. په پاکستان کې د مقتدره طبقې اصطلاح اکثر د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو لپاره کاریږي چې په بیا بیا یې په سیاسي چارو کې د مداخلې تور رد کړی او وایي چې په هیواد کې د ولسواکۍ یا جمهوري نظام پرمختیا ته مندی او د آئین په ټاکلي چوکاټ کې کار کوي. سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل په 1900 زیږیز کال کې چې پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ، نو په خپله شاوخوا یولس کلنه واکمنۍ کې کوشش وکړ چې په پاکستان کې سیاست او جمهوریت بدنام کړي. د ده په خبره تر ضیاءالحق وروسته په پاکستان کې ولسواکي زیانمنه شوه او که جمهوري حکومتونه جوړ هم شول د امنیتي ادارې اسټابلیشمنت تر نفوذ او ان کنټرول لاندې ول. خټک وایي په پاکستان کې په 1990 زیږیز کال کې چې بل پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ، نو پر سیاستوالانو یې د درغلیو تورونه پورې کړل او پر وړاندې یې مقدمې پیل کړې. د دغه په خبره د سیاستوالانو او جمهوریت د بدنامولو سلسله تر هغه وروسته هم جاری و.
شکم خلک به شرف صاحب مګر شو نو که هغه بن بډیر الزامونو د رشوت فساد یا د ګډوډو کارونو هغه به صفا شو. کو چې کوم فرته جمهوریت لپاره ودرې د هغه خلاف وای کسي راوته پارلیمنت خلاف دې خبرې شوې چې پارلیمنت د ډاکوانو او د غلو یو قسم ټاکور دی یا مرکز دی. اتاسي ز تاسو یې کینو ز په سنټ کې پاتې شوې ما 2009 نه 2015 تر شپږ کال پورې شپږ کال کې دوه ځلې یعنی زمونږ دا چې کوم تعلیمي اسناد وو زمونږ مکتب سکول یا کالج یا یونیورسيټي کې سبق ویلې او هغه زمونږ سرټیفیکټونه بیا وکړو چې دا سم دي که سم نه دي. نو دا دې لپاره چې سیاست بدنامه کی تر څو چې خلک امریت تغاړه کی دي.
افراسیاب خټک وايي په پاکستان کې یوازې سیاستوالان نه بلکې نور شخصیات هم د بدنامۍ او کمپینونو سره مخامخ پاتې شوي دي. دا وايي په 2019 زیږدیز کال کې د احتساب قومي ادارې نیب پر مشر جاوید اقبال د فشار لپاره یو ویډیو خپره شو او په تاریخي تناظر کې کولې د شینو لزور فقار علي بوټو واخله تر بنظیر بوټو آصف علي زرداری او میاں نواز شریف پورې د شاوخوا ټولو منتخبو مشرانو سیاستوالانو او د جمهوریت نظام لپاره د هڅې کوونکو خلاف کمپینونه شوي دي.
دا اوس چې کوم د نیب چیئرمن دی جاوید اقبال دا یو ویډیو صبح د مخکې ټلویزیون باندې چلیدلې وه. دغه چې ذوالفقار علي بوټو خلاف هغه وخت کې جماعت اسلامي والا او زیولک چې کوم حامیان وو هغه یو کمپین چلاولی وو د هغې د مور بیبي باره کې چې هغه پخوانی د هندو کورنۍ نه وه او که نه داسې وه او هغسې وه. نو دا قسم ته خبرې شوې دي پاکستان کې بدقسمتۍ سره چې دې لپاره چې سیاسي غچ واخلي خلک سیاسي بدل واخلي ډېر دا نه وو چې دا خبرې رښتیا وي که دروغ وي. خو دې کې زیات خبره دا وه چې سیاسي بدل اخیستل او خلکو باندې په فشار اچول په دوا اچول.
په 2019 زیږیز کال کې د احتساب قومي ادارې مشر جاوید اقبال یو ویډیو خبره شو چې پکې نوموړی له یوې ښځې سره په خبرو لیدل کیږي. تر ویډیو خبرېدو سمدستي وروسته نیب د هغې ښځې په ګډون د ځنو نورو کسانو ضد مقدمه دایره کړه. اقبال هغه مهال په خبرو کې هوډ ښوولی و چې په درغلیو د تورونو اپوزیشن او حکومتي سیاستوالانو ضد به پلټنو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د خلکو د بدنامولو مخنیوي او مجازاتو یو قانون دی چې ورسره سم که څوک په لفظي یا لیکلې بڼه او یا هم د رسنیو له لارې د بل چا د رسوا کولو یا بدنامولو هڅه وکړي نو عدالت ورته تر دوو کلونو پورې د بند یا جرمانی او یا دواړه سزاګانې اورولی شي. د پېښور های کورټ وکیل شهاب الدین خټک د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته ویل د پاکستان له قانون سره سم د غیر اخلاقي ویډیوګانو جوړول هم جرم دی. د په خبره د هر کس ضد چې داسې ویډیوګانې خپرې شي او یا یې له بلې لارې د بدنامۍ هڅه وشي باید عدالت ته ولاړ شي.
که یو کس دا دعوه لري چې زما خلاف دا ویډیو فیک ده نو اسې ایمانن دغه سړي ته دام پکار دي چې هغه عدالت ته لاړ شي چې زما خلاف د فلانی سوشل میډیا چینل یا چې کوم نیشنل میډیا دا یا د دین علاوه الکترونیک میډیا یا اخبار دا یو ویډیو یا تصویر شایع کړی ده چونکې دا دروغ دی زه دا چیلنج کوم. نو بیا په هغې کې هم داسې مقدمې درج کېدای شي چې په هغې کې قیدم کېدای شي او د دین علاوه دیمیجز دا سړی کلیم کولای شي د پاکستان د قانون مطابق.
د قومي وطن ګوند مخکښ سیاستوال هاشم بابر زیاتوي د پاکستان تاریخ مشاهده ښیي چې پر دې سربیره چې سیاستوالان د درغلیو په تورونو تورن شوي د بدنامولو هڅه یې شوې خو ولسي باور یې له لاسه نه دی ورکړی ځکه چې ولس پوهیږي چې سیاستوالان او سیاسي ګوندونه یې د اړتیاو پوره کولو او ورته د ژوند اسانتیاو برابرولو هڅې کوي.
مشال ډو ته وګستئ په پاکستان کې مو د ویډیو سکینډل په اړه باندې راپور واوریدو. پامیر ساحل تاسو ته وړاندې کوو اوس راځو یو بل راپور ته. اوریدونکو 2021 شل ورځې نړیوال کرکټ کپ په متحده عربي اماراتو او عمان کې شروع کیږي. د دې نړیوال جام میچونه په 2020 کال کې په هند کې کیدونکو وو خو د کورونا وبا له وجې وځنډول شول. دا ټورنمنټ چې 15 کاله پس کیږي په 2018 کال کې ویسټ انډیز ګټلې وو. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوی چې د ووم نړیوال چلوریزه کرکټ کپ سیالۍ په 18 اکتوبر په عمان او متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي. په نړیوال جام مخکې به هر لوبډله دوه تمرینی یا وام اپ لوبې کوي. دا تمرینی لوبې چې د اکتوبر په 12 پیل شوي د 16 اکتوبر پورې به روانې وي. په دې لوبو کې په 12 اکتوبر سریلانکا، بنگلاديش او سکاټلند بیا هالند ته ماتې ورکړه. دا راز ایلند په وارم اپ لوب کې د پاپووا نیوګینی لوبډلې ته مات ورکړه. پاکستان لوبډله به خپل لومبۍ وارم اپ لوب په 13 اکتوبر له ویسټ انډیز او دویم به په 16 اکتوبر له جنوبی افریقا سره کوي. دغه راز افغان لوبډله به لومړی تمرینی لوب د اکتوبر په 13 له سویلي افریقا سره او دویم لوب به له ویسټ انډیز سره د اکتوبر په 16 منټه ترسره کړي. د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې له افغانستان، هند، نیوزیلند او دوه نورو هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له اول پړاو باندې ګروپ ته ورځي. د نړیوال شل اوریزا کرکټ کپ لپاره پاکستان یو وار د ټیم اعلان وکړ، خو بیا یې پکې ځینې بدلونونه وکړل، لکه محمد اسنین، اعظم خان او شعیب مقصود یې لرې کړل او د هغو پر ځای یې فخر زمان، سرفراز احمد او شعیب ملک د 15 لوبغاړو په ټیم کې شامل کړل. د ملي لوبډلې روزونکو وقادونس او مصباح الحق هم په سپتمبر میاشت کې خپل دندو استعفا ورکړه. دا په داسې حال کې دا چې د شلو ریزا نړیوال کپ په سیالیو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې لومبه میچ د خپل روایتي حریف هندوستان سره په 26 اکتوبر دی. تر دې دمه پاکستان د شلو ریزا ورلد کپ په میچونو کې له هندوستان یو میچ هم نه دی ګټلی، خو د اکتوبر په 13 چې کله په آنلاین غونډه کې د پاکستان کرکټ لوبډلې له کپتان بابر اعظم پوښتنه وشوه چې د هند خلاف به په پاکستاني لوبډله څومره فشار وي، نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې دوی پر ځان پوره باور لري.
دیکھیں آپ جب بڑے ایونٹ میں جاتے ہیں تو
دوائی گور اچھے گٹ ایونٹ تزین استا باور او اعتماد ڈیر مانا لری دی اوٹی مو ڈلی پہیس زمگ مورال او اعتماد ڈیر لول دے او امید لرم چمک با ڈیر خک کرکٹ وکڑو شو. البته افغان کرکټ لوبډله چې په 12 اکتوبر په قطر کې واو د دې هیواد په کرکټ میدان کې یې د شلوریزه نړیوال کپ لپاره پریکټس کاوه، نو د لوبډلې اوپنر بیټسمین عثمان غنی په یو ویډیو کې وایي چې د کپ لپاره یې بشپړه تیاری نیولې دي.
ان شاء الله که خدای رضا و او باقي ژوند یو ښه شکل سره موږ یو ښه تیاری لپاره ورته تلل شو څو خلاص سره ورنږدې.
افغان لوبډله په خپل ګروپ کې له پاکستان، هند، نیوزیلند او دوه نور هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له اول پړاو باندې ګروپ ته راځي. افغان لوبډله به د اکتوبر په 15 په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له ګروپ بي راغلي لوبډلې سره کوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په راوند 1 یا لومبي پړاو کې بعد اته لوبډلو ترمنځ مقابله وي چې لومبي میچ به یې په 12 اکتوبر د عمان او پاپووا نیوګینی ترمنځ وي. لومبه راوند چې په 28 اکتوبر ختم شي ول دی چې کومې څلور لوبډلې بریالي شي نو هغه به له وړاندې موجودو اته غوره لوبډلو سره شامل شي، نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومیږي. په سوپر 12 کې به د 12 ټیمونو ترمنځ مقابله وي چې لومبه به یې په 28 اکتوبر د استرالیا او جنوب افریقا ترمنځ وي. دا پړاو چې په 8 نومبر ختم شي ول دی کومې څلور لوبډلې بریالي شي نو د هغو ترمنځ به په 10 او 11 نومبر سیمی فائنل میچونه وي. په دوی کې چې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به په 14 نومبر فائنل میچ یا پای لوبه وي. دا میچونه د پاکستان په پی ټی وی سپورټس، ټین سپورټس پاکستان، جیو سپورټس او په افغانستان کې یې په آر ټی ای سپورټ کتلی شي.
د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په اړه مو راپور اوریدو. وخت شوه 3 منټه کم 6 بجې وروستۍ شیبو ته رسیدلی یو له پامیر ساحل وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د قامي اسمبلۍ غړی محسن دوړ او د غورځنګ دوه مخکښ غړي محمد شفیع او د هدایت الله مفروران ګرځولی دي. عدالت دا اقدام نن د کراچۍ په زندان کې د غورځنګ د یو مشر او په قامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د قضیې د اورېدنې پر وخت کړی دی چې ورسره سم اوس پولیس کولی شي چې نومولي کسان ګرفتار کړي. د وزیر وکیل قادر خان مشال راډیو ته ویل دا ټول کسان د 2000 زیږیز کال د ډسمبر پر 6 د کراچۍ په سوبراب ګوټ کې د غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناګانو په تور تورن شوی ول چې هغه ردوي. علي وزیر تیر کال د دسمبر پر 14 په پیښور کې تر گرفتاری وروسته د کراچۍ په زندان کې دی او د سند عدالتونو یې د ضمانت درخواستونه رد کړي دي. په پیښور کې د اورګزیو د موموزیو سیمو لسګونو اوسیدونکو احتجاجي پرلت نن پر 4 ورځ هم دوام لاره. احتجاجیان چې د پیښور خبریالانو مرکز مخې ته ناست ول، له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي، په نامنې او پوځي عملیاتو کې د خلکو ته د هغوی د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان ورکړي، او د سیمې خلکو ته د روغتیا او تعلیم په ګډون نورې اسانتیاوې برابرې کړي. په عین وخت کې د مموزیو د مشرانو یو پلاوی له پرلتوالي سره لیدلی او ورته ویلي چې د اورکزیو انتظامي مشر نن ورسره په پیښور کې د مذاکرات کوي. امنیتي ځواکونو شاوخوا یوه لسیزه مخکې په مموزیو کې د وسلوالو ضد عملیات کړي ول، او په 2013 زیږیز کال کې کډوال خپلو کورونو ته ورستانه شول. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن پر ټویټر لیکلی چې متقی او نور وزیران به په انقره کې له ترکیو چارواکو سره د مرستو، کډوالو، هوایي ترانسپورټ او سوداګرۍ پر موضوعاتو خبرې کوي. ترکیو سرچینو له چاوشوغلو سره د طالبانو پلان شوی ملاقات تایید کړی، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي.
اودونکو لند خبرونه مو واردل، هم دې سره د مشال ډیو د نورو ځینې ساته خبرونه پای ته رسیدي. سبا سحر پورا په 9 بجې با یو واری بیا زموږ خبرونه پیلېږي، خو پر همدې څپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدې شئ. خپل قربای سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ترکې د لا پامان خو وختونه